دا سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو په اړه ریپورت لرو، همدارنګه ځین نور مسایل هم څېړو. خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن راکمول لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ په برخه کې وړاندې سوې طرحه تایید کړه. او په سوریه کې د بې پولې ډاکټرانو پورې وروختون په هوایي برید کې درې تنه وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمول لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ولسمشر ایماني څخه په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر اشرف غني د سرګندونې پارک کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت له مشرې سره د خبرو پر مهال کړي دي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل سوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې شوالی راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره سوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پر پولیس خپل کسان بللې نور کار باید ووسی. ښاغلی غنی د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو هیله ښودلې چې وکولای سي د خلکو او پولیسو ترمنځ باور زیات کړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او دندو د ویش هغه طرحه تایید کړي چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه سوې وه. له ارګ څخه په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر د دې طرحې پر جدي عملي کولو ټینګار کړی دی. دغه راز ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د قول اردوګانو، قوماندانیو، کنډکونو او پوستو ترمنځ همغږي باید ډېره سي. د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي نشتوالی هغه څه دی چې تر ډېره په هیواد کې د ناامنیو د غځېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. دغه موزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ سوی آثار لوټ او سهای د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس له خپل جاپاني سیال سره د سه شمې په ورځ دغه موزیم تر لیدو وروسته خبر اعلان کړ چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راواړوي.
دغه سیو تاریخي ساحه چې د بودایي آثارو تر ټولو مهم او ارزښتناک میوزیم د دې منطقې په سطح په داسې حال کې چې تاریخي آثار خو ټول لوټ شوي دي، دغه ودانۍ هم بیخي زیات تخریب شوې ده او غصب هم شوې ده. په دې اړه به د دوی په همکارۍ کوشش وکړو چې د نړیوالو توجه را جلب کړو. په لومړي قدم کې به موږ د دې ساحه احاطه کړو، بیا به وګورو که د نړیوالو کومکونو مرستې وشونه ان شاء الله د هغې په بیا رغونه او په جوړولو باندې به پیل کوو.
ټاکل سوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د تلاتیپی او د بګرام د آی خانم د آثارو نندارتون جوړ سي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر دې نندارې وروسته به ټول هغه تاریخي آثار چې د څلورو لسیزو په موده کې له افغانستان څخه قاچاق سوي وه او د نړیوالو باستاني ادارو لاسته ورغلي بیرته افغانستان ته ورکړل سي او دوی به یې په همدغو موزیمونو کې ځای پر ځای کړي. بیا هم شرغ لست د کویت یو لورپړی چارواکی وایي چې هیواد په سوری او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیری نسی کولای له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغو څلور دېرش هیوادونو د ایتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ سو. د دې ایتلاف هدف عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویت د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په یوې مرکه کې ویلي هیواد د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
Kuwait stands shoulder to shoulder with our brethren.
They way Kuwait ta khalij ta hamkari shura pa zangre da wal Saudi Arabistan sara da daish pawran de jagra ki lakhpul urun sara ujab o jawalardai muj khashu aw da de wartia la ruchi da khpal asasi qanun pa chaukat ki hagat si chi arin de tar sara kulo. کویت او د خلیج یو شمیر نور هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره هم له 2014 میلادي کال راهیسې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیا په سوریه کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پناه ځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېره اونۍ په ژنیو کې کېدونکې وې. کیری د سهشنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونو د دې سبب سوي چې د جګړو ښکېل لوري ونتوانیږي د مذاکرات لپاره راټول سي او جدي خبرې اترې وسي. ټاکل سوی جان کیری نن په منشن کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي چې مسکو د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوې مرکې کې ویلي چې پلان یې ځانګړی او ساده دی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سوریه کې د بیپولي ډاکټرانو پر ورختون په هوایي برید کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا روختون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومې سیمه کې موقعیت درلود. په دې سیمه کې د سوریه د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی دی، خو په دې وروستیو اونیو کې د سوریه حکومت هڅه کوي د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دغې سیمې کنټرول له یاغیانو واخلي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي په دې برخه کې وبخشي د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي په دې برید کې چې د فبروري پر 15 مسوي د روختون د ودانۍ و برخه ویجاړه سوې ده او د بولاس خدمات په ټپه درېدلې دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د هغو څرګندونو په اړه پوښتلی چې وایي واشنگټن د سوریې د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند د یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. انکاره دغه ګوند کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یو برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د پی کی کی ګوند ته ترکیه، امریکا او اروپای ټولنه د وتروستي سازمان په سترګه ګوري. واشنگټن په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ملاتړ کړی دی. ترکیه چارواکي وایي په دغه هیواد کې د امریکا سفیر جان باسی د سیشن په ورځ احضار کړی او په دې اړه د انقره اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د خبره د فبروري پر 8 نیټه کړې و چې د پی وای جی یا د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند د تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان حتی پر واشنگټن غږ کړی چې د پی وای جی او ترکیه ترمنځ یو د خپل متحد په توګه انتخاب کړي. د خبرونو پای.
خبرنو مولا اسدی رادیو نو اوریدل دا نور خبرنو زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري چې د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات وکړي، خو دا پوځي عملیات به د پخوانیو هغو سره څه توپیر ولري؟ د پولیسو د 515 بسون قمندان عصمت الله دولتزی
دا روار زموږ مادي تخنیکي او تصلیحاتي امکانات تر پخوانه ډېر شوي.
ملګری ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د ښاغلي رحماني پر مړینه د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر غاصره سره مرکه هم درته وړاندې کوو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ازادي یو اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. دوستان زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه خبريږي. وسته ساده راډیو اوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي غواړي په ځینو نامنه ولسوالیو کې په ځانګړې توګه د مرکز لښکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوی پوځي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داسې عملیات به یې د خو تسلیحاتي امکاناتو او پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې ښې لاسته راوړنې ولري. تفصیل له فریوا ظاهر څخه اورو.
د هلمند امنیتي چارواکو پرون د یوې امنیتي غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتي وضعیت تر غور وروسته پتیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ سوی، خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یې یاده نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قماندان اسمت الله دولت زی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو په رسېدو سره او هم په خپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی ده او پلان مو منظور شوی ده. وستاد تطبیق مرحله شروع کی در وار نسبت و پخوات تفاوت داده چه در وار ازموش مادی تخنیکی و تسلیحاتی امکانات تر پخوانا دیر شوی او پرسنل مو عالی تعلیمات لیزاره ده او پشر روحیه و دیت جوگه بیچه دشمن پولاندی مبارزه وکی.
شغلی دولتی د دوغ عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبه په ورځ دغه ولایت ته تازه دمې سرتیري او مهمات رسیدلي دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لارې د هلمند ځایي ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغو ستونزو ته هغسې چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت ناامنۍ او ډېرېدو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همداراز په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمي بولي.
حضور د خارجیانو ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولی شي چې د همانګي زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګه کړي او د دوی هم په امنیتي وایي بش کې ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجیانو، ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نشي کنټرولولی او دوی د کنټرول څخه دا حالت وتلی دي.
د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي. د امریکا د پوځ ویان مایکل لاوهورن د سه شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلامشورې ورکوي خو مخامخ به په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې وروستیو کې د سنگین او مرجع په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټولې او یا یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري. د طالبانو د پخواني رژیم یو شمیر غړي وایي چې ملا رحمانی د سولې په خبرو کې مهم رول درلود، خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د یو شخص مړینه نشي کولی د سولې پروسه له خپلې لارې منحرفه کړي. قسم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
که لیوی خوال افغان حکومت سره د طالبانو د مخامه خبرو د پیلیدو لپاره کوشونه جاری دي، نو بل لور ته ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموز مړینه به دغه بهیره اغېزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کیږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بیا غیسې نه وي.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري، ولې دا چې یو د افغانستان دپاره د افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال یې د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره خپل مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی مولوي یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله دی میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړې او په یوه خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود، خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې نوموړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل مړ سوی دی. خو د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې زه هغه پېژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخلا زه نه ګورم پکښې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پېژندل شوی شخصیت و.
په همدې حال کې د طالبانو د جلاسوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د اسلامي امارت ویاند معرفي کوي د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي دی وایي د هغه د وضعیت په اړه تر کومه چې زه معلومات لرم ناروغي یې درلوده، خو دا چې دته عاجله ناروغي پېښه سوې یا شهید سوی او یا هم په طبیعي مرګ مړ سوی دی، دا هغه مسایل دي چې زموږ څخه لرې دي. دی همداراز زیاتوي د ملا حسن رحماني زامن دا نه مني چې هغه د ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی وي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځنډول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیری بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یوه شخص مړینه دومره منفي اغېزه نسي کولی چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي. ښاغلی وزیری وایي ملا حسن رحماني د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودی، نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبرې ډېرې ستونزمنې نه کړي، خو نوموړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړي دي.
د طالبانو لخوا په یوه اعلامیه کې د ملا حسن رحماني مړینه تایید شوې. ملا حسن رحماني د طالبانو د پخواني چارواکي سید اکبر اغا نږدې ملګری و او سید اکبر اغا وایي چې له ملا حسن سره یې په وروستیو کې هم د ټلیفون له لارې وخت په وخت خبرې کولې. ملا حسن رحماني د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د کندهار والي او د جنوبي زون تنظیم رئیس و. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یو مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفی تاثیر ونه کړي. احمد شیبر د یوې مرکې په پیل کې دا پوښتنه له سید اکبر اغا څخه کړې. نوموړی په ځواب کې وایي
یو عادي مرګ و، خو لږ مرګ دی، نو زما فکر باندې دا به هېڅکله په صلحه باندې کوم منفي اغېز و منفي اثر نه وکړي. بیا خپله د یم د سولې طرفدار سړی و.
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي چې دی وژل شوی دی، خو طالبان په خپله بیا وایي چې نه، د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي، دغه ضد او نقیز راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته؟
خو ځکه زه ویلی شم چې هغه به ډېر د خلکو دپاره د اطمینان وړ و. حسن رحماني د جاغه وخت زما سره مجاهد و، زما په جبه کې و، ټول وخت یې زما سره تېر کړی دی او هغه وخت باندې اوسنی
حالات کې اروز از ما پرابطه کې و زه که هغه سابقه انډوالي چې ما ورته درلوده د هغه انډوالي په وجه باندې به هر وخت ما د ده په منځ کښې رابطه و تلیفوني تماس به م و او زه خبر وم چې دی مریض و او د مریضۍ په وجه باندې دغه موضوع ورپېښ و دا مریضي داسې هم نه وه چې اوس وه یعنې دا یو څو هفتې د مخه دا مریضي ورپېښ شوې وه د په شپخانه کښې و په عذاب و په تکلیف باندې و نو هغه د هغه مریضي د امله اوس دی په وفات وکې مړ شو نو زما فکر باندې دا خبره چې یو څوک کوي په سل کې سل سره ده بې ځایه خبره ده وکې نه دی چې دی په خپل خدایي مرګ باندې مړ شو ځکه زه د ده په مریضۍ و په هر څه باندې خبر یم
سید اکبر هغه تاسو ویلی شئ چې دی په کوم روغتون کښې وفات شوی
روغتونه نه شم ویلی چې هلته زما پوښتنه د دې نه ځین کولی چې کوم روغتون کښې و خو ډاکترانو هېواد یې درې ورځې یا څلور ورځې د مخه وکړي و په هغه هم زه خبر یم نو دغه دې کور ته راغلي و
ځینې راپورونه وایي چې دی په کراچۍ کښې په روغتون کښې بستر و که چېرته دی په کراچۍ کښې په روغتون کښې بستر
شو بلېنه کراچۍ کښې کور هم و کراچۍ کښې دی د ډېره وخته په کراچۍ کښې پروت دی هلته یې کور دی
که چېرته دی په کراچۍ کښې اوسېده او هملته وفات شوی وي بیا هم دا کوم اعتماد چې نسبي اعتماد چې کابل په پاکستان باندې پیدا کړی دی له دې سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزوری نه شي
فکر نه کوم چې په دې کښې کمزوري راشي ځکه چې د ده مرګ خدایي مرګ باندې و هغه هم ذریع د دې نه شي کېدلی چې یو څوک په دې کښې یو شک وکړي او بیا هغه په شک په وجه باندې اعتماد و باور د منځه ولاړ شي چې دا طبیعي خبره ده چې هر څوک د منځه ځي په یو ډله کښې دغه ډلې یو څه کمزوري خامخا راځي
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په له منځه وړلو یا زیاتېدو کښې به د ملا حسن مړینه څه اغېز وکړي
یو اساس د ده د طالبانو په اختلاف یا په روغه کښې منفي کم نه درلودې خو لورې مثبت وشي دا اوسنۍ هل چې دی را ولاړ شو د دې یو ډلې سره یو ځای شو هغه مطبوعات هم دا خبره را ووتله نو دا به طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې به دا خبره په فایده کښې خخا وه چې دی دلته بیا د طرفه ناست و په منځ کښې ناست و د یو بل طرف سره هم نه و دا منځتوب یې دورې کښې و هغه د یوه طرف ته سور دا طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې یو څه تفکرمه باندې راغلي ولې دی معروف مشهور سړی و
د پخواني طالب چارواکي سید اکبر هغه سره مو د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه مرکه اورېده د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه هیلې په زیاتېدو دي د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو د جنورۍ په یولسمه او اتلسمه په اسلام آباد او کابل او بیا د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کښې وکتل ټاکل شوي چې ټول لوري د فبروري په درویشتمه بیا په کابل کې سره کښېني او د سولې د مذاکرو د رسمي پیل په اړه خبرې وکړي د طالبانو سره د سولې د خبرو اول د ورتیر دوبی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ناکام شو خو اوس د دې خبرو اترو د بیا پیل لپاره هڅې په کوم لوري روانې دي فرشته جلالزی په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په روانو هڅو کې د طالبانو استازیتوب لا هم نه لیدل کېږي که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نقشې شته لکه د چین او امریکا حضور خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په درویشتمه په دې خبرو کې ګډون وکړي آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري
زما د نظره دغه مقدماتي جلسات چې یو طبعا دا د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجندا برابروي او په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجندا نشته دی نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصل مطلب نشته دی موږ هیله مند دي چې په دغه درې څلور مجلسونو کښې غوټلې اجندا برابره شي چې په هغې کښې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي بعد د هغې نه په مهم مسایل باندې بحث کېږي زه فکر کوم دا مقدمات چې دې باندې که طالبان یا د سولې عالي شورا په دې کښې حضور نه لري دا کومه نقیصه نه ګورمه په راتلونکي اساسي مسایلو کښې چې کله بحث شروع کېږي بیا په دې صورت کښې ټول حاضري هغه داخل اطراف به حضور ولري
د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي تر اوسه درې وارې سره ژغېدلي او څلورمه غونډه یې په کابل کښې کېږي دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره پر اجنډا خبرې کوي د فارن پالیسي خپرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د یوې اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څوډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولی. د بیلګې په ډول فارن پالیسي خپرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یوه مشر ملا اختر منصور رقیبو قمندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې بری ګټلی سي. په وروستي یوه کال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ، خونړیو حملو او وسلوالو نښتو د دغو کسانو دریځ پیاوړی کړی چې غواړي د جګړې له لارې بری ومومي. فارن پالیسي وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پیش کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یوه لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان اسلامي تحریک ولو که یو څو ډلې باندې تقسیم شوي دي، د اول خو د هغو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو منځ ته راسي. بیا که چېرې ته د واحد قیادت هم ونه لرې، د مختلفو ډلو په مختلفو وختونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، زده چې ډله نوې نمه چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به په دې وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوالې ډلې هر څومره چې وي هغه باید د مذاکراتو مېز ته په یو شکل او شکالو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او کېنول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې یوه ممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسي خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسي اشاره ورته کړې، د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نشي کولای. د خبرونې په لیکنه که څه هم افغان لوري خپله دا خبره ورسته ماته کړه، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندیز سره موافقه څرګنده کړه چې ټولې ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملي ډول دا خبره تر کومه حده عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسیه یادونه وکړه او ویل چې که یو وار بیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو وار بیا به یې ولسي خلک ګرانه بیه پرې کوي.
موږ باید داسې یو سوله رامنځته نه کړو لکه د بند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سوله کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه اغه ناخوالی او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت غالي.
خو فارن پالیسي خبرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په دې اړه نهایی پریکړه ته نه دي رسیدلي او نه پوهیږي چې طالبان دشمنان وګڼي که د مذاکرو یو خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزي حل کړه او نه جمهور رئیس غني، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران له بیلابیلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکي پارلماني انتخاباتو لپاره د ډیر شمیر کاندیدانو د لرې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د فریبا ظاهر څخه نور تفصیل اورو.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمیرې شاوخوا 300 ته رسیږي، د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یوه سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي، ځکه چې د ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریځ ته زیان رسوي. دوی پر ښاغلي روحاني غږ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو ښه به دا وي چې دغه انتخابات ترسره نکړي. ټاکل شوی د فبروري پر شپږویشتمه د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولی سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 6000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او 10000 نورو ته اجازه نه ده ورکړې چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایراني استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یوه ویبسایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنې له 3000 کسانو څخه 1500 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیره میاشت ولسمشر حسن روحانی پر دې کړن انتقاد کړی و او ویلی و چې د دومره ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولی سي راتلونکي انتخابات بې معنا کړي. هغه دا هم ویلی و چې له خپل یو مرستیال څخه یې غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې شورای نگهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کاران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
اوس هم وخت ته نیمې بجې شوې. یو ار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمل شارف ناورو.
افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږي او دندو د ویش هغه طرح تایید کړ چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. د کویت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې په سوریه کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. په سوریه کې د بې پولي ډاکټرانو پر ورختونو په هوایي حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو هڅو د هغو څرګندونو په اړه یې پوښتلی چې وایي واشنگټن د سوریې د کورد ډیموکراټیک اتحاد ګوند یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني.
دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. د انصاف په لټه خبريږي. ورپسې ازادي اوریدونکو لپاره یادونه وباسئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربا نورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکو ستونزه راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي د غزنی ولایت جندړ ولسوالۍ یو تن د کمیسیون کارکونکو څخه دی. په حیث د ولایتي ترنر د غزنی ولایت او د ازاتیرو انتخاباتو کې مو د کمیسیون سره کار کړی و. د ترینر په صفت باندې څو کسان نور ملګري وو دا سره هغه مالته مربوط ولایت کې. نو هغه و چې انتخابات تیر شو، بیا وروسته د انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته راغلو، دلته د رای شمېرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شوه موږ هغه ماشونه وو هغه سفرې مو دلته ولسوالیو کې مو نورو ولسوالیو ته سفرونه کړي وو، هغه هم پاتې شو. او دلته چې مو هغه کار ورسره کړی و یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې، او هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي را کړي. نو به نن او سبا مو خطا کوي. بعضې کسان هم بیچارګان کې تهدید شو، ګواښونه او د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو، له خپل اصلي ځای چې فرار شو. د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړي او په نن او سبا مو خطا کوي. هغه خپل حقوق هم دي، هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي را کړي.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې، او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
خارجانو موږ ته پیسې نه دي را کړي، کله موږ ته پیسې راشي بیا به یې درکړو. او دوی ته مو څو وارې کمیسیون رئیس سره موږ په جریان کې شوي یو، او دا رقم پارلمان شکایت او کمیسیون بخش هغه ته ورغلي یو، دغه چې نور د دولتي هغه ته ورغلي وکیلانو ته په بعضې خلکو سره هم لیدلي دي، خو هېڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړې.
دا یوازې ستاسې ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نه، ټول کسان، کوم کسان چې په کمیسیون کې کار کړی ده او یا دلته کابل ته راغلي وو په رایشمیرنه د رایشمیرنې پروسه کې کار کړی ده، د هغو کسانو د ټولو کسانو همدغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړي.
دغه پیسې په څه اندازه دي او څومره وخت حقوق دي؟
یاره، نو دغه د مونږ هلته ولسوالیو کې هم یو سفریه پاته وه، هغه ده تقریبا 15,000 روپۍ، او دلته مو ورسره 500 ورځې کار کړی ده. هغه روژه مو ټول هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېر مشکلاتو کې مو هغه روژه دلته تېره کړه، او بیا وروسته له روژې نه ولو 500 ورځې که څو 250 ورځې راځي. او دوی مونږ ته ویلي وو، مونږ سره یې دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې مونږ 2,500 روپۍ درکوو، چې دغه خوراک او دغه تاسې دغه د حق زامه ټول تاسې ته درکول کېږي. نو هغه 500 ورځې دي که 250 ورځې دي دلته مونږ دوی سره حاضري لرو، هغه ټولې پاتې دي. بس هر څو نسکې تقریبا دغه هر څوره جوړېږي، هغه ټولې پاتې دي، یوه هم نه در اچوي.
مننه. انشاءالله به چې مونږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسې د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه، خدای مو خوشحاله لره، خیر اوسې.
د انصاف په لټه کې.
دوستانو، د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریکه کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل،
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوه او بلاخره دوام ځلې تاسو په جریان کې تاسو چې پای ته ورسید، پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ده پای ته ورسېږي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه ترسره کړه. دغه افراد چې ادعا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي، د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړي ده، اعلان کړي ده چې دوی ته به خپل حق ورکول کېږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاستئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغدې پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پوره شوي دي هغه د ایم ډی پی امس له لارې ترسره کېږي، او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیماً یو این الیکت ته ورکوي، یا د یو این ډی پی او برخه چې د الیکت پروژه ده هغې ته ورکوي. او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لورې کوم سندونه چې پروسس کېږي او دوی ته ورکول کېږي دا پیسې باید بالاخره ورکړل شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو این په مشخص ډول باندې د یو این ډی پی الیکت سره دا مسله شریک کړې ده، بحث یې کړی ده، سندونه یې پروسس شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه افرادو اشخاصو ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړل شي.
بله نور صاحب، دا وعده نشو ورکولی چې یعنې په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړل شي؟
ښه، دلته ځینې تخنیکي ستونزې شته دي. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول، هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول، په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلیدا دغه سندونه د سره ار جی بي کړی دی او ار جی بي کوي.
او وروسته د اخی څخه څوک چې مستحق دی هغه ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کېشته دي چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال د دشته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هماغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شوي ول، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوو باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کېدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کوټ راځم. کوټ
ازریک وی ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا و د انصاف پلټه کې د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدل تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره له ځان سره یاداشت کړئ. تاسو کولی شئ چې یوازې د یک شنبه پورې زول موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. 0992 29 30 تر بلې مزاج مل تورمان په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاونه ولرئ.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ډیرې زموږ د هغو اوریدونکو لخوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپلو معاشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوو دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم په ګډه به واورو.
السلام علیکم. سلامونه د آزادی راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پس سلامه زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات د ولایت د پیژرمونو ولسوالۍ معیوبه په اتش شپېته کې چې دولس کاله د عمر و په هغه وخت کې خپله پښه مې د لاسه ورکړې ده. تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د معیبینو د ځان سره ونیسم او د معیبینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورګم اول دا راته وایي چې دا د قدیمه د هغو اوس بندې سره کېدو حکومت نه ورکول کېږي. چې کوم مامورین راته وایي چې ته وایي چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړې، پس تر هغه موږ تا نوی راجستر کړو، ستا راپور ورکړو او امنیت چې تا په لیست کې ونیسي، پس تر هغه کولای شو چې تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وسي خو کولای شو، که پیسې نه وسي نشو کولای. نو زموږ بېچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس ګوب شو دې کوټې نه سره ډېره دولت معاش خلی پاتې زموږ چاره او زموږ علاج یې څه شي.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګه ټولو هغه اوریدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو معیدینو معاش دی او روژه نه ده، د پروسه کال معاش موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا معاشونه حواله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روژه نه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه، هغوی معاشونه اخلي، دا معیدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له راجان غازي نه څوک ورته معاشونه ورکوي نه خره بعد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زموږ دا معاشونه مونږ ته راکړي. نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خښ
احمد شاه خان یم وروره د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 15000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله فامیل لرم. دغه دنیا کې کله 15000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بل مونږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معاهدینو ته مننه کوو، سلامت اوسئ.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو پر کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبیح الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار عمر اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معاهدینو معاشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي، هیله کوم چې دا زموږ معاهدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام، با احترام.
بلې، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي، زما یو په نام باندې کومکونه مرستې را ځي، هغه دا زموږ په سر باندې نور مشران خوري. زما د ورور مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام، ده
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تحیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو نفر لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتون والا ونیسي دستګیرې کړي، او چې دا څومره پیسې اخیستي هغه په بازګشت کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کښې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستن کښې مړه شوي. په بړستن کښې نه چا وژلي، نه هېڅ شی پرې نه دي شوي، او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ، د قرآن خاطر وکړئ، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولا وسنجي، او په خپله دغه کار نظارت وکړي، او که بل چا ته یې واله کړي، نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس کار ته دې کړي دي، هغوی بیا هم دغسې کېږي. نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي، او هماغه ته راجستر کړي، نوم یې ولیکي، یو کارت ورته ورکړي، غواړي چې زما شې واخله، او چې څومره کارونو د اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي دي، او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس دا پیغام مې نشر شي، او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راماجد شوي یو لوګر ته، او زمونږ دا غوښتنه ده چې مونږ د خود چې مرکز د معاهدینو معاش ځنډول شوی. دا درې میاشتې کېږي چې مونږ ته معاهدینو معاش نه ده راکړل شوی. سخت ژمی ده، د سختو مشکلاتو سره ټولې مرکز ته ورسوي.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت د مرکز سینک اوسېدونکی یم. فیضا ظاهر خو ستاسو او ستا د همکارانو څخه دا غواړم چې په دغه اکته زه یو معاهد یم، په دواړو سترګو حاسب یم. نور حقوق په زابل ولایت کښې نوعي راکول شوي دي، نو په دغه اکله زه به ابدالي محمد انور اسحاقزی او یا خو کارپرمیکارس محمد رسول عزیز څخه موږ ته په دغه اکته معلومات راکړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګرانه دوسته، ستاسو او د نورو هغو اورېدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولي دي، پیغامونه مو خپاره کړه، خو موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریک کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانېدو چې د هغوی غبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کښې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغو نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اورېدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړي دي.
هلو، السلام علیکم. زه خپل پیغام دلته تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني څخه زما سلام دې ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کښې دا خلک ټول پر دا دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه 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 کښې دا خپل ځمکې دي، دا کښې چې
تر دغه و باسي دا چې د تور خلک تلختار په دستو باندې غوي پرګرځولې د حکومت ځکه د شرایط خلک غوي پرګرځولې یو ځماده بل ځماده په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک وته ولا دي. السلام
آزادی ٹکان اگر کمر بند کرے طالبان یو تک پر وہ کی نمٹ وانو نکاش کی بیا چرا سے کورونا چوری اور صاحب غشتن دا چزمز پر غټ کومک وسی ورور یا را شوکی یا ټول کی نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې ورونه زما سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پات دي کورونه مو پات دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه ورور کښم پات دي کور مو پات دي و د بل په کلی کې پراته دي شوره راځو د شپې ځو زما سره د غټ همکاري وسی ورور د لوی سره څخه مالا خدا غم کیا غام دی.
بلے السلام علیکم ذات اولا صدام در زابل ولایت اساس چتا پیغام پر قدم ما در طول افغانستان در لورپول و چارواکو دا هیله دا چه نور دا چه پا افغانستان کی دا ظلم بس کی او نور دا ظلم دی ظلم تا پای تا که چه دی او دا مظلوم دا افغانستان مظلوم حولت چلت نور مزیر وی.
الو زما سلامونه واورې زما مودمان د بابا جی څخه تاسو صدر کوم د غزما کورونا د تغه چارواکو څخه ډک دی زما د کارمان صاحب څخه نوې راغلي دی د غزما پیغام دی د غزما زموږ کورونه څخه واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر په ازاګي موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مدوري باندې اختایو موږ کورونه څخه نیولې دي دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایو ته د ځانونه جوړ کړي چې موږ په خپلو کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپلو کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپلو سرایو ته ولاړ شو موږ دغه هیله او ارزو ده دغه زما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه وباسي. السلام
علیکم. بعد السلام از زدا زادی رادیو ټول کا کوم و سلام نو وایم سلام او بیا خواته ز ز روزګان ولایت حوت ول سوال د زرتالی د کلی صدر سره پاړی ککیم پهلوان زدا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس ته زموږ په وطن کې دلته د سالاتې زموږ په حالات کې نه خبر راځي چې زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو اوتا جوړه کړه بل اوتا بیا پوسټ طالبان نیول دي بیا راس بیا اسکر وخی تکي نو زما غوښتنه دا ده چې نو په حالت دې خبر کې بیا دې نور وطن ته چرسي په کلو کې ولې په صندوقانو کې دی ګرځي زما دا غوښتنه ده بعد السلام و سلام.
مننه وروره ستاسو ژغمو واوریدی د ازادي رادیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د ناملیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په ځاګه کې واورې دلته د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترې نه په عذاب ده چې پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچي قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سر شریک ده دوره ده 15,000 30,000 10,000 روپی و پیداگیر ده پده که برخه ده حکومت چارواک و تا مرکهی او ده دولتی لغت و پوستون و نده ما ده خواهش ده چه ده ده تعویز خو پا گرد ده افغانستان که منی که بیا خصوص انزل تا ده نرخ پا ولسوالهی که و سلام ده ما ده پیغام طول و لولپور و چارواک و تا او آیا. سلام علیکم.
پیغام دا دی دا بغوالا لا چیز چی ورته چی وای یو ش چاکو یا یو ش شی نه صدر په خط یا پی سی غواړي وای بل چی یا واش چا ته نور کی ستره ټیک دی دا تر دکان ما دی دی دا لیوري والا او دکاندارانو سره شیانه خې
وای دا شی کراکه پریردم کنه نه مو پریردو دا رشوت خور دی باغوان سو د تراچوک سو وینس د اسکار سو وینس د ازه تر اشرف خانی پریاکول دا از ما خوایش دی ما او دا درمان دا خوایش دی چې دا نور ټول چارواکو ته د امر خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زغلو د تکابون لسانی معنی جن خو ایسه سره ونی صدا وختنه نشي مې تکابون سره په دې رقمدار نو کې زه چې د سوال لسانه کې تکابون بولو سره کې نو مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمان لا د پکتیکا دی ولایت تر ودی ولسوالی زه لا اشرف غنی او لا ډاکټر عبد الله چې دا غوښتنه کوم زموږ په ولسوالۍ کې چورت نه وایي، نه روډ پوخ لري، نه مکتبونه لري، یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي، کلینیکونه ورې خلاص کړي، هېڅ شی نشته. نه کرځي چورت کې واو. وسلام.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر شهر معارف نه د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظالم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر شهر معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق ریا کوي. آزادی راډیو د ټول معارف هیله مند دی چې دغه مشکل وزیر معارف ته په مخ کې کېږي. رئیس جمهور وزیر معارف کومې وعدې چې کړې وي هغه خو یې ور نه کړل. مګر هغه حقوق د معلمینو تر پښو لاندې دی. هیله مند دي دا مشکل سره حل
کړئ. سلام، خدای په امان. ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام رسولی دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازمه وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ور سوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے کاتار دے واڑا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں وهلی چادی کو با تو با دے پرس کو باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انا دی تو با تو با گل دے پرس کو ہی لاسو